Radio.
Radio Azadi. السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز پنځه بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندې یا قوس نه ویشتمه او د دسمبر 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د کابل کندهار پر لوی لارې دو خنړیو ترافیکی پیښو کې لږ تر لږه 50 تن مړه او شل نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافر وړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. لومړنۍ پیښه د غزنی په شهباز سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، پیښه کې د 1100 تنو مړینه او د 1400 ټپي کېدل تایید کړي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکي پیښه د یو بل مسافر وړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 300 کسانو د مړینې پخلای شوې ده. وړاندې خبرونه کې تفصیل درته لرو. د بشري حقونو یو سازمان په ایران کې د یو افغان په شمول د شپږو تنو د اعدام خبر ورکړی دی. په ناروې کې میشته د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان په خپل ویبپاڼه کې دا خبر خپور کړی دی چې دا کسان د چهارشنبې په ورځ د کرچ ښار په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د دې راپور له مخې اعدام شوی افغان عبدالباري په کوهي نومیږي. د ایران د بشري حقونو د سازمان په وینا د شاوخوا یوې میاشتې په ترڅ کې په ایران کې لږ تر لږه 10 افغانان اعدام شوي دي. په ایران کې اکثر افغانان د مخدره موادو په تور په اعدام محکومیږي او د بشري حقونو د ډلو په وینا اکثره وخت دا تورن کسان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 1,15,000 پیښې ثبت شوي دي. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې په پاکستان کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې به پرمختګ هیله څرګنده کړې چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناقرار ایالت کې د پولیو واکسین وزنډوه. یو شمیر چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا کمپاین د دې لپاره ځنډېدلی چې روغتیایي کارکوونکو د روغتونونو د خصوصي کولو له وړاندیز سره مخالفت وکړ او په اعتراض یې لاس پورې کړ. اسوشیتد پریس اجانس د بیړنیو چارو د مرکز د یو مسؤل انور الحق په وینا بیا ویلي چې د ښې مدیریت د رامنځته کېدو لپاره دا کمپاین د دې میاشتې تر اخره ځنډېدلی. په پاکستان کې سږکال د پولیو 3 پیښې ثبت شوې چې 6 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته وویل ډېرې هیلې شته چې په سوریه کې د یو نوي پیلامې شاهدان واوسو. د داسې سوریه چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسېدو سره انتخابات وشي. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه حراري کې یو ورځنۍ لوبه وکړي. زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 اورونو دوهمه لوبه ده. درېمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړی یو د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شو. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا ډیره. خود دوی د خیر ښېګڼې په چارو کې لاسوهنه کیږي. اړ افغانان بیا خپل ناچاري جاړي.
قال امي داغه مؤمنان دغه اړ د زوی تمان دغه اړ دي ور خپل د مزاغه مؤمنان مرکه ولاړ. قال داغه کمالات کوم دي دادی تشویبني لري او چن مرګ درګه په جلال کډوري فخصي په اصل ور چن زوخ کړو باید.
سویډن وای افغانستان کې د محل د هیلو نخې کمی دي.
په اوسنی شرایطو کې انجونې د ډیرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او ناامید دي.
د غزنی کندهار پر لوی لار پرون دوه خنړۍ ترافیکی پیښې شوې. لږ تر لږه 50 کسان پکې مړه شوي. یو آئینی شاهد و
یو زوما یو درې نور ژوند په شپات سوله زله نو کې د خبر و ما نور درې بستر دی په غزنیک
او امریکا وایي د پاکستان پر بالستیک توغندیو بندیزونه زیاته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني او ریدونکو د کابل کندهار ته لوی لار ترمنځ د ترافیکی پیښو راپور درته ورسته لرو خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون چهارشنبه په افغانستان کې د بشری مرستو په اړه خپل راپور خپور کړ. دوی په دې راپور کې د وی میاشتې په ترڅ کې وضعیت ته کتنه کړې ده او په افغانستان کې له واکمنو طالبانو شکایت کړی چې د بشری مرستو په چارو کې یې مداخله زیاته شوې. دا مداخله په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې تر بل هر وخت بشری مرستو ته اړتیا ډیره ده. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 104 شپې ته داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د چارو د ګډوډۍ سبب شوې دي. د اوچا په باور دا د وی میاشتې مخکې په پرتله شپږ 500 په سلو کې زیاتوالی شي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99 په سلو کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. د اوچا په راپور کې راغلي دي چې د محدودیتونو له امله دوه اویا بشري پروژې ځنډېدلې او دوه پروژې یو مخ تړل شوې دي. د راپور له مخې په نومبر کې د بشري مرستو د یو مرکز چارې هم په موقته توګه ځنډول شوې دي. دا پیښې تر ډیره د افغانستان په جنوبي مرکزي او غربي سیمو کې رامنځته شوې دي. د اوچا په راپور کې د بشري مرستو په چارو کې د مداخلو په اړه دې ته اشاره شوې ده چې له مرستندویانو د کارکوونکو د لیست غوښتنه شوې، د حساسو معلوماتو غوښتنه شوې، د استخدام په چارو کې مداخله شوې، د ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو غوښتنه شوې او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي په څیر پیښې ثبت شوې دي. د اوچا په راپور کې ښکاري چې د کارکوونکو پر ضد خشونت زیات شوی. تیره میاشت پښتنه مرستندویان نیول شوي، له دوو کارکوونکو سره فزیکي خشونت شوی او څلور مورده د تهدید هم ثبت شوي دي. رویټرز اژانس تیره اونۍ په یو راپور کې څرګنده کړه چې له افغانانو سره بشري مرستې د پام وړ کمی شوي دي چې له امله یې لوږه او فقر زیات شوي دي. د دې اژانس راپور له مخې دا ستونزې د طالبانو سخت دریځه تګلارو پسې پراخې کړې دي او له بې ځایه شویو او کډوالو سره هم مشکلات زیات شوي دي. په کندهار کې وی بي ځای شوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
قلم دغه مومنان مې دغه اړ د زوی چمان دغه اړ دي ور خپل د مدغه مومنان مرته ولاړ قلا دغه رقم الله کوم دي دالي ته شي ویني لري او چن مرګ درګه په جلال کډوري فخصه یې پرده اصل ور چن جوړ کړو باندې.
د هرات شیندن و اوسیدونکو عزیز ګل بیا ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د ستونزو د حل لپاره وړاندیز وکړ.
مشغړو دغه مسولین اڅوب شي وسو چې وز مش سره خبرې چې دا مثال دغه په ساته د تمام شیندن می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکي یو د خوراک او بورته پیدا کړي د بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي د مشکلاتو څخه ووځي.
د اوچا د راپور په استناد د وړم 2023 کال د نومبر په پرتله سش کال په دې میاشت کې د بشري مرستو په چارو کې مداخله 10% زیاته شوې ده. بل ورته اوچایو ورځ مخکې تر دې په یو بل راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړمنو دا شمېره د سش کال په پرتله تقریبا 8 لکه کمه ده. اوچا مخکې ویلي وو چې په 2014 کال کې 3 میلیونه او 1 لکه کسان بشري مرستو ته ضرورت لري.
و موریدل چې د بشری د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا ډیره خو په دغه چارو کې یا د بشری حقوقو د خیر ښېګڼې په چارو کې د طالبانو لاسوهنه زیاته شوې ده. بل ورته د سویډن حکومت وایي د افغانستان په اوسني وضعیت کې د هیلو نښې ډېرې کمې دي. دغه هیواد حکومت پرون له افغانستان سره د سویډن د تعامل په اړه د تجربو او اخیستل شوو درسونو په نوم د څو حزبي کمیټې د راپور د لنډیز په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت تر نورو ډېر کړکېچن دی. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د سویډن حکومت وایي چې د افغانستان په روان وضعیت کې د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د دغه هیواد حکومت د چهارشنبه په ورځ له افغانستان سره د سویډن د تعامل په اړه د تجربو او اخیستل شویو درسونو په نوم د څو حزبي کمیټې د راپور لنډیز خپور کړ او وی ویل چې د نورو نړیوالو بحرانونو له امله افغانستان د تیر په څیر اوس د نړیوالې ټولنې د پراخ پام وړ نه دی، خو په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په نړۍ کې نانندرې د دې لامل شوي چې نړیواله ټولنه نور افغانستان ته پام ونه کړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکې منظرې چې له زده کړو بې برخې شوې ازادي راډیو ته یې وویل چې نړۍ باید افغانستان هیر نه کړي.
هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې افغان میرمنې او نجونې ورسره مخ دي او د هیلې ټولې لارې د دوی پر مخ تړل شوي په هیڅ هیواد کې نشته. نړۍ باید افغانستان هیر نه کړي. هر ورځ د دې محرومیتونو له امله زموږ ژوند حیفیږي. هیڅ هم نشو کولای زموږ ژوند او هغه کلونه چې موږ له لاسه ورکړي بیرته جبران کړي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
متاسفانه هغه هیلې چې نجونو له ماشومتوبه په خپل زړه کې لرلې او د هغې د ترلاسه کولو لپاره یې کوښښونه کول زحمتونه یې ګالل هغه ټولې په یو شیبه کې له منځه لاړې. په اوسني شرایطو کې نجونې د ډېرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلې او ناامیده دي.
ورته وخت کې یوې معترضې میرمنې سکینې رسه ازادي راډیو ته وویل
زندگی
په افغانستان کې ژوند داسې سوی چې میرمنې هر ورځ هیله کوي چې کاش دا ورځې زر تیرې سي او د دې تیارو ورځو تر شا یوه روښانه سبا وي. کاش په نړۍ کې داسې یو ځواک وي چې دا تیاره چې په افغانستان کې ده ختمه کړي. خو هیڅ هیله نشته او آن افغانستان نور د نړیوالې ټولنې لپاره لومړیتوب نه دی.
د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو د بندیزونو تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول، خو تر یې دا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. د سویډن حکومت په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې په تېرو دوو لسیزو کې په زرګونو سویډني ادباو په افغانستان کې په خطرناکو او ننګونکو شرایطو کې کار کړی چې له ډلې شپږ کسان او د دوی دوه افغان ژباړونکي د خدمت پر مهال وژل شوي دي. د یادونې ده چې د 2023 کال په دوبی کې د طالبانو حکومت په سویډن کې د ځینو کسانو لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې اعلان وکړ چې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډني بنسټونو فعالیتونه باید ودرول شي. له هغې وروسته د سویډن کمیټې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړ ځکه دا یو نادولتي بنسټ و. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي او خپل پروګرامونه یې د ناروې کمیټې ته سپارلي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل د کابل کندهار ترمنځ په لوی لار کې د غزنی په سیمه کې پرون دوه خونړۍ ترافیکی پیښې شوې دي. په دغو دواړو پیښو کې د لږ تر لږه 500 تنو د مړینې پخلای شوې. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
لومړی پیښه د غزنی په شاباس سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او د ګازو ټانکر ترمنځ رامسته شوې ده. په غزنی کې د طالبانو یوې ځایي سرچینې په دې پیښه کې د 12 مسافرو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو تایید کړي.
د موټر د غنه مالمیر ټوله شیطان د لیکس کې بند غټ موټر دی د غنه مالمیر دی
اما حاله دوهمه پیشه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیشه له ځایه 15 کیلومتر لیرې موقعیت لري رامنځته شوې ده. په دې پیشه کې یو 570 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روان و د ټیلر موټر سره ټکر شوی. د عیني شاهدانو په وینا په دې پیشه کې 30 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د هلمند اوسیدونکی عبدالقوی نصرت چې په دغه پیشه کې د ژوندي پاتسو 4 کسانو په جمله کې دی ازادي راډیو ته د پیشه کیسه داسې وکړه.
یوولس بجې وې تقریبا د هلمند سمارکت را وکړه. میرویس نیکه نمایندګي وه. روانو تر مکور چې راوځي تر تودې شنیم فکر کوم را تیر سول انشاءالله تر اسکر کوچم را وتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی د کمپریشلی کرش پکښې دی. دا پر سړک روان دی. موټروان پسې ور ورسېدی. دا خوا بل موټر رالی. دا خوا چې بل موټر رالی نو اخوا تخونه سا وشتلی. موټروان کوشش وکړي چې رسته لاسته ځان واړي. رسته لاسته چې واوښتې چې دا اوښتې ډېر تیز روان و په هغه موټر کې بند شو. چې پکښې بند شو د هغه باډۍ دغسې دا نیمه دا پایسه پسې ور واخېسته. راسار یې ورڅیرې کړه. دا زموږ موټر یې ټوله څیرې کړي.
نو موټروان خو یو لستونې معلومه دي نور ګرسره پک شو ورکو غوښه یې کړ ګرسره دکان سره ورګټ یو زوما یو درې نور ژوندې پک شپات سول زله نو کې د خبر و ما نور درې بستر دی په غزنی کې
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعت ګڼل شوی په غزنی کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات روان دي خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویره زیاتوي د هیواد په لوی لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالی اندېښنې راپارولې دي او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي تفصیل په دې راپور کې اورو
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامې کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د وژده واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده په اعلامې کې دا څلور شرکتونه یاد شوي دي چې یو یې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسؤول دی او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي بل افیلیټس انټرنیشنل اختر او سانس خصوصي شرکت او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیکي وړتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي او دا ډول تګلاري د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري تیره میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولي وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلی دی چې د پیکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولي وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوریدونکو تاسو پیغامونه هم وړاندې خبرېدو ته چمتو دي خو اوس په دې ټولګه کې ورځو بیا کندهار ته هلته د کندهار د فالودې د میلو په اړه درته وایو د کندهار فالودا یو ډول ځانګړي خواړه دي ممکن تاسو هم ورسره بلد وي خو اوس د دغه فالودې لپاره د بیلابیلو سیمو خلک د کندهار ښار ته راځي تفصیل به په دې راپور کې واورو
چلورو کسانو مخته د فالودې ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده دا کسان د فالودې خوړلو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي فالودا د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلک په هوسانه ډول په شوق خوري اجی محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالودا حتمن خوري
د کور سره رواني د واده سره وکړي یا په ایران واده کې فالودا خورو شر کاله مخکې لا زراتم په ځای شاخان کوو او بیا د داوود په وخت بیا په دای چې لا بوج په چې لا بوج نه لا د قانون څه سره کمزورې شو دا یو په انقلاب کې په دا خرچان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلورلاري مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودې ګڼ دکانونه نسته محمد نسیم چې د تیر دوه لسیزو راهیسې د کندهار د شهیدانو چوک ته چیرمه په هرات بازار کې د فالودی دکان لري وایي فالودا د شیدو پیرونیو میرواری او نور خوژو ل ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
پالده هنو دست جوریجی مثال شیجی بانجی کرده شیجی شی جورس پنده بیا اوریجی اورا چو کمی اوریجی شبش که خوری نیست پنده نه شبه خیست پنده هنو بیا لر دبریر رنگور کو هنو آقا چی موار که هنو بیا چه شیره اورا چو شیره چورا چو چه جوش کو هنو بیا بیرت مجموع تبسیه چو هنو آقا کارش خلاصو بیا هنو لانی شربت چونو صبر اورا چپل جته صبر مثال صبل جته را چته شربت تورا چو انا هغه چم دغه کله بیا نو بیا میرواری به جلا جوړ
د کندهار شهر وسیدونکو فالودا د خوشیو میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکو خدیجه وای فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشیو سرګندولو لپاره کارول کیږي.
ناغه دو دو پایده دو پایده چوانی نمی لولی جمی سا ده خبری یو شای بالا بودی شفان که ده نایی سر چسلی جوڑا ورولی بار پالودام وارولی یا شریخ وارولی یا پالودا وارولی یعنی نمو نشان ده شفان که ده نایی دو دو معمل دی نه ده زم ده خواه نایی که ورولی ام جوڑایی یو آود بیودری او ام پالودایی یا شریخی
فالودا ده کندهار ده خوشو خوندونو دو دیزو مراسیمو او چولنیزو آلیوکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اپیزل ته زره حال کړه
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږ خاک له ازادي راډیو نه اوریدونکو اوس هم راځو د ته چې طالبانو مشر ویری دي چې هر هغه متقاعد کې غواړي چې د تقاعد حق ترلاسه شي کولای سي چې ځانګړو محاکمو ته مراجعه وکړي. البته دغه ځانګړې محکمې تر اوسه جوړې شوې نه دي خو په همدې اړه د ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې ویل شوي چې دغه چارې ته د رسېدو لپاره ممکن په وزارتونو کې محاکمې هم جوړې شي. دا چې اصلي کیسه څه ده تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د لسګونو زرو متقاعدینو د بې برخلیکتوب او دوی ته د تقاعد حقونو له نه ورکولو وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې مسله محاکمو ته راجع کړې ده. د طالبانو د حکومت مشر د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نوم یو سند کې چې تازه یوه نسخه یې ازادي راډیو ته رسېدلې د خپل حکومت ستره محکمه مکلفه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د متقاعدینو د معاشونو د ورکړې موضوع ته د رسیدنې لپاره د تقاعد اړوند ځانګړې محکمې جوړې کړې. د دغه فرمان په دویمه ماده کې چې د 09 جمادی الثانی 1446 هجری قمری د 1403 کال د قوس له 13 سره برابر ده ورکړل شوی او ازادي راډیو یې په خپلواکه توګه نه سي تاییدولی. په کې راغلي چې د وزارتونو او یو شمېر ادارو متقاعدین کولای سي د خپلې تقاعدۍ ترلاسه کولو د اثبات لپاره اړوند ځانګړو محکمو ته عریضې وکړي چې د دغه فرمان په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته رسیدنه وسي. وړاندې راغلي چې بیا دا محاکم عرایض د طالبانو د حکومت مالی وزارت ته واستوي او مالی وزارت مکلف دی چې د دعوا د اړخ ته ځواب ووایي او په ټکو یې خپل ځانګړی استازی دی هم دغو ځانګړو محکمو ته ورمعرفي کړي. د دغه فرمان نور بندونه او مادې هم د دغې موضوع پر قضایي او اداري پړاوونو متمرکز دي او عریضه کوونکي متقاعدین هم د دعوا د یو اړخ په توګه یاد کړي دي. په دې فرمان کې راغلي چې د متقاعدینو ادارې مکلف دي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد اړوند ځنګړو محکمو ته وسپاري او د غشان محاکمو ته هم دنده ورکړل شوې چې د دې پړاو تر بشپړولو وروسته په دې اړه خپل حکم صادر او اعلان کړي. د یاد فرمان په پنځمه ماده کې راغلي چې د تنخواګانو او تشکیلاتو د تنظیم کمیسیون دې پر عمومي بودیجې د فشار د مخنیوي په موخه او د متقاعدینو د تنخواګانو د اجرا لپاره یو مهالویش جوړ کړي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې ځینې سرچینې وایي دا فرمان د متقاعدینو د اضافي ننګونو او سرګردانۍ لامل سوای. یوې سرچینې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د تقاعد پر ریاست کې د هر ملکی او پوځي متقاعد اسناد موجود دي. د خدمت او پیسو میعاد معلوم دی. دا یو اضافي چیز دی. ولې د متقاعد محکمې په محکمې وګرځي؟ متقاعدینو حکم جرم او خیانت نه دی کړی چې محکمې ته ولاړ شي. دا پیسې د هغوی د برحالۍ پر مهال ورته وضع شوې دي. د دوی مسلم حق دی. مونږ په تقاعد ریاست او مالی وزارت کې اسناد لرو او هر وزارت کې چې تقاعد شوي یو اسناد لرو.
بلخوا ځینې متقاعدین وایي په دې دریو کلونو کې د سختو ستونزو له ګاللو سره سره لا هم د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوه متقاعدینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
څلور کاله کېږي چې زموږ ماشونه نه دي راکړي. ژمی شو د کور د ګرمولو لپاره څه نه لرو. لرګي مو نه دي اخیستي. ماشومان مو وږي دي. هر څه مو چې لاریون وکړ اعتراض مو وکړ خو زموږ غږ څوک نه اوري.
اولادای ما خنک میخورن. د چوب دارم د بهلرو دارم د نان دارم بعدن د پیسه دارم.
تر اوسه په دې ژمي کې درې ځلې ورکړي ویلې چې دا مو حق دی درکول کېږي. خو له بده مرغه لا یې هم ځواب نه دی راکړی. زه خپله ناروغ یم. یو وار مې مغزي سکته هم کړې.
هڅه مو کړې طالبانو د حکومت د مشر د نوي فرمان په اړه د دوی بیان ذبیح الله مجاهد وپوښتو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې د تیر کال په جدي میاشت کې مجاهد بي بي سي ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون کې تعدیل راغلی او زر به د ټولو تنخواګانې ورکړل شي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کوم مشخص دلیل پرته د تقاعد سیستم لغوه کړ او د ملا حبت الله اخندزاده د فرمان له مخې د 1403 کال د لومړۍ میاشتې له پایله په افغانستان کې د ملکي او پوځي کارکوونکو له تنخواګانو پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره د 1401 کال د راپور له مخې کابو 1000 ملکي او پوځي متقاعدین په هیواد کې موجود دي. تقاعد حقوقو ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکوونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر 40 کلنو اولادونو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په دغه هیواد کې تر 1500 زیات متقاعدینو په میاشتني ډول شاوخوا 100 امریکایي ډالر تقاعدي پیسې ترلاسه کولې.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا د پرخ کوي او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غ نه کوي. خیال هغوی تپوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لګي. ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل غ نه شي کولی. یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړي وي هغه کار نه کوي. پوه شوې؟ نو دوی دغه طالبانو په خوښه راځي. کوم د طالبانو خپلوان چې وي هغه لیږي په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څرنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه لمر سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړي دي نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي، د ځمکې څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بېلابېلې ګټې او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ که کور دننه سوځي بیرون ته یې صبر دی. مثلا که زمونږ یوه زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ ولادت په ناروغۍ اخته شي او بیا مونږ یوه زنانه متخصصه خور وي نو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو او که مو وس نه وي نو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړه کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو وخت که چیرې زمونږ یوه خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشابرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی بیا همدا شوناموس مطلب مې د هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پنځنیمې بجې شوې. دغه خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. د بلې مجلې لپاره زما همکاره فرشته نگاه سټوډیو ته راغلې ده.
تشکر.